د مخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی اوروم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18 زره ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود شوی و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی ومون چې د روسیې په تازه هوایي حمله کې وژل شوی و. زلنسکی ویلي د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 6 میاشتې پوره شوي، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 4 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوارخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاو.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرغ لاس په دې خبرونه کې زملالي بشیر د خبرونه مختوړم او طاهر روشان د تخنیکی مرستې په برخه کې کار کوینن. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. په 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې له 850 غړي هیوادونو څخه 840 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه، او افغانستان هم له دغو 840 هیوادونو څخه یو. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې مادې له مخې هیڅوک باید له شکنجې، غیر انساني چلند او سپکونکي یا ظالمانه جزا سره مخامخ نسي. په افغانستان کې هغه ښځې چې په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل څومره له دې حق څخه برخمنې دي؟ افغان ښځې څه کولای سي چې د مجازات کېدو له بیرې پرته د طالبانو له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې په افغانستان کې د میدان وردګ پخوانی ښارواله آغلې ظریفه غفاري، د ښځو د حقونو فعاله روبینا همدرد، د زده کړو فعاله دنیا صافی او مدني فعاله نظیفه احمد شاهی هی ګډون کوي. اوس هم ماته زما همکار شاغلی طاهر روشن وایي چې د خبرونې دوی میلمنی اغلی ظریفه غفاری او اغلی روبینه همدرد لمش سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت او استی د دې خبرونې لپاره. لومړی پښتنه به اغلی غفاری له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د 15مه ماده وایي چې هیڅوک باید شکنجه نه سي، غیر انساني چلند ورسره ونه سي، سپک ورته ونه کتل سي او همداراز ظالمانه جزا ورنه کړل سي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې د دې اعلامیې دغه ماده عملي سوې ده که څنګه؟
ډېره زیاته مننه ملالای ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو رڼو اورېدونکو ته او د بس نورو ګډونوالو ته. ګوره، په افغانستان کې په هغه وضعیت کې، په هغه وخت کې او حالت کې چې د یو سر اسلامي نظام د لرلو او یا هم پلي کولو بحث کېږي او دعوه کېږي، هلته اسلامي اصول او احکام نه منل کېږي. ته خاصه چې بیا موږ دې باندې بحث وکړو چې د بشر د حقونو کوم اعلامیه چې دي یا نړیوال سټنډرډونه چې دي، د هغه لپاره د هغوی د تطبیق لپاره هغه تعهد موجود اوسي او یا هم هغه وشي. ګوره، د اسلام په دوره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دوران کې نه یوازې دا چې هغوی سره بد چلندونه کېدل، کثافات د هغوی مبارک وجود په سر به اچول کېده، د جومات کې د هغوی په حضور کې به باولې کېدې، خلک به ورته کنځاوې کولې، سپکې سپورې به کول. خو هیچا هیڅکله هیڅ د دې هغه ونه شو چې ان حضرت دې په خپل امتیانو باندې ظلم وکي او یا هم هغوی شکنجه کې د دغه شیانو لپاره. همدغه سیرازو د اسلام له هغه نه دا خواته همدا اوس په کوم نړیوال اصولو باندې، یعنی فقط دغه حق لپاره، بل خصوص د اسلامي هغو باندې چې خدای را کړی، د خدای را کړل شوی حق چې دی، مکتب دی، تعلیم دی، هغه حقونه چې قرآن را کړی، خدای را کړی، پیغمبر را کړی، زه د هغه په غوښتلو باندې زما خویندې، زما لونی په سړکو په بازارو کې مجازادیږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته چول کېږي، ربرول کېږي، د هغوی کورنۍ ځورول کېږي، فقط د دې لپاره چې هغه خپل اسلامي حقونه غواړي. نو دلته بس هغه یو نظام کې شته، نظام کې چې هغوی د اسلامي نظام اوسېدو دعوه کوي، هغه کې هغه اسلامي احکام نه منل کېږي. ته خاصه چې د بشر د حقونو بحثونه موږ وکړو، هغوی خو دغه نړیوال اعلامیې سټنډرډونه او اصول ټول کفري پروپاګاند یا کفري اسناد او دسیسې بولي. نو د هغوی د دغه شیانو سره د هغوی د هغوی د چلندونو پرته کړل کول او یا هم ارزول د بیخي لازم نه بولم، ځکه چې دا شیشته نه هغلته د اوس لپاره.
مننه، ډیره مننه. زبیر تاسو ته راځم اغلی غفاری. اغلی همدرد، ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. تاسو د اغلی غفاری نظر واورید، دوی ویل چې په اوسنی افغانستان کې دا چې حتی د دوی په نظر اسلامي احکام نه دي جاری سوي، او هغه اسلام چې دوی وایي چې مسلمانانو منلې دي هغه نه عملي کیږي، د نړیوالو معیارونو خبره لیري پاته ده. ستاسو په نظر په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه شدي څومره له هغو حقونو څخه برخمن دي چې دا ډول اعلامیو چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده او افغانستان هم ور باندې لاسلیک کړی دی یو غړی یدي دغه اعلامیه څومره ستاسو په نظر د دې حق څخه برخمن دي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته د باس نور ګډونوالو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته مو وګورئ تنه د قانون په اساس یا د بین المللي اسنادو په اساس د نقص موضوع نه ده مطرح دلته لکه څنګه چې ظریفه جانې هم ورته اشاره وکړه د شرعي قوانینو تر څنګ د تورفي مسایلو ته که موږ وګورو د افغانستان یو ټولنه یې ټوله یو کلتوري او عرفي ټولنه ده چې د قانون او د هر څه نه پکې د فرهنګ او کلتور مسایلو ته ډېره توجه کیږي او ډېر رعایت کیږي یا په پام کې نیول کیږي او ډېر ارزښت لري او زمونږ په عرفي مسایلو کې هم که وګورو ښځه به ډېر یو عزت او حرمت په سترګه ورته کتل کېدل هېڅکله چا په ښځه باندې لاس نه پورته کول حتی ښځې به چې چېرته وغوښتې چې د دوو قومونو دوو ګرو دوو ډلو ترمنځ چې شخړې او جنجالونه او سوله رامنځته کړي ښځې به ترمنځګرتوب کول او دوی به میانجي وي او سوله به یې رامنځته کوله ښځې ته که څه هم سیاسرې نوم یې ورته اخیسته خو لاس اوچتولو او دوی ته د بې حرمتۍ اجازه هېڅوک زموږ د عرف او عناناتو په اساس نه لري خو متاسفانه اوس ګورو چې موږ خپل هر ارزښت ته ډېر په ټیټه سترګه ګورو که څه قواعد دي که څه اصول دي که څه لوایح دي که څه هم هر څه دي موږ ټول شیان تر پښو لاندې کړي دي او تل یې واغه د قرنونو او کلونو پخوا استبدادي حکومتونو ته چې هغه اوس د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي کېږي نه او نه هم خلک هغه د منلو وړ دي خلکو ته ځکه اوس ټوله نړۍ او خلک یې د سواد دی کد چې او پوهې ته رسېدلي دي چې حکومتونه او دولتونه ته دلته د وګړو ترمنځ د یو اجتماعي یا ټولنیز قرارداد په سترګه ګوري ته په ما یو څه عقل لري زه په تا یو څه عقل لرم دا یو ټولنیز قرارداد دی نه دا چې هغه بس د صاحبانو په توګه راشي یا ورته چې خپل زړونه وغواړي او هغه وکړه د دې حکومتونو تعریفونه ډېر پخوا لغوه شوي دي د نړۍ نه د منځه تللي دي او که اوس هم څوک ادامه ورکوي زه یې پایله ډېره ښه نه وینم متاسفانه بشري حقونو نړیواله اعلامیه نقد ده دقیقا نقد ده بخصوص د ښځو په وړاندې همدارنګه د سیدا کنوانسیون په ډېرو موادو کې دا راغلی دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هر ډول چی معنی دی متاسفانه هغه هم چې افغانستان هغې ته هم ملحق و هغه لغوه دی یا نقد دی همدارنګه د 1325 قطعنامه یا پریکړه لیک د شورای امنیت هغه هم نقد دی چلته او تاسو ګورئ چې د ښځو د پروټیکشن یا حفاظت لیدرشپ او همدارنګه د ژوند د بهبود او په لیدرشپ کې د هغوی ګډون د ټول مسایل نقد دی افغانستان کې ډېر اصول او قواعد نقد شوي دي متاسفانه خو زه خفه په دې یم چې ولې داسې یو څوک دننه افغانستان کې خو خلک غږ نشي پورته کولای چې دا بین المللي ټولنه ولې دومره کوي اسلامي هیوادونو کنفرانس دوی ولې دومره بې غوره شوي دي دې مسایلو ته
مننه اغلی همدرد ظریفه جان ستاسو څخه ببل پښتنه وکم ستاسو په نظر په دې اوسنۍ شرایطو کې چې شدي څه ډول له طالبانو څخه خپل حقونه غواړي دوی موږ ته ویلي دي چې طالبانو دوی ته هیڅ موقع نه ورکړي چې له دوی سره کښېني او دوی خپل غوښتنې ځنیو کې ستاسو په نظر دغه ډول اعتراضونه چې شدي کوي دا یو سم کار دی ستاسو په نظر که کوم بل لار هم ست چې شدي تر طالبانو پورې خپل خبره ورسوي
مننه ملالای گرانی ګوري یو بس دا دی چې طالبان کینی کنه کینی د طالبان نه د کیناستلو کیناستلو موضوع ډیر ګرم ډیرو خلکو شخصا ما په خپله په ډیر هغه باندې یعنی له سوشل میډیا لارې خپل مرکول لارې بار بار په دې باندې می تاکید کړی چرازه کې نه ل خپل مایندو نه څه ویری لري مونږ خو نه نه ټوپک در سره اخیستی و نه انتحاری مو کړی او نه وژلی مو دي در سره خپل خویندو خپل مایندو سره کې نه و غږیږي زمونږ په حقونو زمونږ په اساس په کوم اصول چې تاسو وایي په هغه چوکاټ کې دا خو هغه نه کوي او نه هم مونږ پس لدی تمش ځکه چې طالب له خپل مور او خور او لورو میرمنې سره کینی نو طبیعي دی چې د منطق ژبه یې ورته لنډیږي او بحث ورسره نشي اوبدولی، او په دغه مواردو کې به زه مطمئن یم چې هېڅ ځواب ورته ونه لري. بل بحث د دې کېږي چې اعتراضونه، ګورئ ما پرون او بله ورځ په سوشل میډیا کې یو ویډیو د نجونو راووتلی چې په یو ترانه باندې، د طالبانو په ترانه باندې د یو تمثیلي هغه کړی اعتراضي هغه ویډیو یې جوړ کړي.
بله
دغه هغه نسا هغه دی ویډیو دی هغه دی ته ورته ځینې نور اعتراضي کارونه دي. مثلا د تر ټولو مهم یې دغه سړکونو ته راوته له خپل غږ پورته کول، سربیره پر دې چې دا ډېر چا هغه دی، یعنی مونږ ولیدل چې هغه کومې نجونې چې په دغه برخو کې په دغه موضوعاتو کې برخه اخیستې وې دغه لاریونونو کې هغوی وربړول شوې، وځپل شول، یعنی شکنجه شوې، په زندانونو کې واچول شوې، د هغوی کورنیو ته ډېر تهدیدونه وشول، وځورول شول. دغه سربیره پر دې چې یعنی زه چې د باندې له افغانستان نه ناسته یم، د ځان ته اجازه نه ورکوم چې دغه شی لپاره ډېر لوب هغه وکړم، ځکه چې زه څه ناڅه د مسؤلیت احساس پکې کوم. خو دا وایم چې دا ډېر ګټور دی، ځکه چې یو کس نه یو کس باید غږ پورته کړي، خو د دې تر څنګ چې ښځې غږ پورته کړي څه چې مهم دی په هغه ټولنه کې، او موږ یې متاسفانه چې مونږ ونشوی لیدلی دغه شی له خپلو ولسونو نه، هغه د نارینه او د ورونو درېدل و د خویندو تر څنګ. متاسفانه مونږ داسې ویډیوګانې هم ولرلې چې کله په اعتراضونو کې طالبانو به د نجونو تر شا منډې وهلې، نجونې غوښتل دوکانونو کې یا ځایونو کې ځان پټ کړي، ځینې دوکانداران بیخي دوکانونو دروازې نه خلاصولې او حتی ځواب یې ورکول چې دلته مه راځئ چې مونږ ته لانجه جوړي. نو دغسې هغه ته چې دغه یو لوی خنډ ته هم که مونږ شو کولی څه ناڅه حل لاره پیدا کړو، دغه اعتراضات دغه مدني فعالیتونه ډېر ګټور تمامېږي، لاره یې ډېره اوږده ده، دا مبارزه به ډېر اوږدېږي، خو ډېره ګټوره مبارزه ده. تر ټولو مهم برخه یې د دې ګټه یې د دغه مبارزې دا دی چې په دې کې ذهنونه روښانېږي، په دې کې خلکو به ته عامه پوهاوی کېږي، هغه څوک چې نه پوهېږي هغه پوهېږي، او دغه هغه سره لښکر سره یو ځای کېږي. نو د دې ادامه ورکول ډېر ګټور دی. خو بیا زه دغه چا په صفت چې بهر له افغانستان نه ناسته یم او ژوند کوم، زه یعنی ډېر په افغانستان کې مظاهرو دي شیانو ته هغه نشم کولی، ځکه چې هلته د نجونو هغه ژوند هر څه ارزښتونه ماته محترمې دي، او زه نه غواړم په هغه کې هغه وکړم. خو مونږ چې د باندې ناست یو، مونږ ښځې لکه څنګه مو چې ادامه ورکړی تر ننه پورې، زه مطمئن یم پس له دې به هم هېڅ یوه میرمنه په آرامه نه کښېني، دغه لار به ادامه لري. مونږ به عامه پوهاوی کوو، خلکو سره، سیاسیونو سره، عامه ولسونو سره کینو غږی، او په دې برخه کې څومره چې مونږ کولی شو چې ولس پوه کړو، نړیواله ټولنه پوه کړو، هغومره زه مطمئن یم چې ګټور تمام.
مننه ظریفه جانی. روبینا جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم. ظریفه جانی یادونه وکړه چې د دوی په وینا نارینه د ښځو ترڅنګ هغه سیونه درېدل لکه څنګه چې ورته اړتیا وه. دوی د ځینو مواردو یادونه هم وکړه چې نارینه و چې ښځو د مظاهرو پر مهال باندې و نارینه ته پناه ورکړه، خو دوی ورته هغه پناه ور نه کړه. د دې څه لامل کېدای سي ستاسو په نظر باندې؟ ولې نارینه هغه سیلارو کوڅو ته راونه وتل لکه ښځې چې راوځي؟
زه په دې برخه کې اصلا د افغانستان نارینه نشم ملامته کولای، یو څه د دې نظر سره مخالفه یم، ځکه چې تاسو ولیدل په ښځو باندې چې په افغانستان کې هیڅ دوره کې هیڅ وخت لاس نه پورته شوی، دومره دوی زندانی شوی، کش شوی، نامحرم و بوتلی زندانونو کی واچولی، وی وحلی، شل نوری کسیم ده میدیان واوری ده چرا وطلی، نو تاسو څه فکر کړئ چې دا نارینه کو دوی مایات کړی سره تر اوسه د دوی بچا لاتی؟ زه مطمئنه یم چې نارینه خو یو څوک چې دکان ته ورشي به د دې نه چې طالب ورننه وزي پوښتنه او که چې دا ستا په خوښه ده درغلې ده او که تا پناه ورکړې ده، اول خو دا دکاندار ښه دبایي او ځان سره یې بیایي. په دې خاطر باندې دا نارینه هم نه دي ملامت، د ځان ساتنه یا حفاظت هم فرض دی. دوی هم د ځان د ډاره نه په داسې یو نظام کې چې مخکې د خبرې او پوښتنې نه وهل او ډبول، یا څوک کوشش کوي چې ځان خپل امنیت یعنی تامین کړي، خپل ځان وساتي. په دې خاطر زه د هغوی نه دومره ډېره توقع نشم درلودلی، ځکه چې هغوی هم د امنیت یې په خطر کې لویږي، دوی وهل کېږي، دوکانونه یې تړل کېږي. نو ډېر وړه خبره باندې ډېر غټه جزا خلکو ته ورکول کېږي. په دې خاطر دوی زړه نه ښه کوي دې کارونو ته. او بل دا چې خلک یو څه نایلي دي، وایي چې د افغانستان تصمیمونه، د افغانستان د مخصوص د نجونو د مکتبونو د پرانستې موضوع د افغانستانه بهر حل کېدلی شي دننه. او لکه څنګه چې د طالبانو راتګ د افغانستانه بهر تصمیم ونیول شو او بیا دوی راغلل دننه، همدغسې هره موضوع د افغانستان متاسفانه د هېواد نه بهر فیصله کېږي. خلک نایلي دي ډېر زیات دې حرکتونو ته رجوع نه کوه، مګر دا حرکتونه دا مبارزې داسې نه دي چې بې ګټې به وي، دا خپله ګټه لري. تاسو خو نن ګورئ چې دغه حاکمه ډله د باندې دولتونو او ټولنو ته، بین المللي ټولنو ته دا ښیي چې په افغانستان کې بیخي کراره کراري ده او دنیا ګل ګلزار ده، او دا تحصیل ته چې نجونې لاسرسی نه لري، ښځې چې کار او دندو ته لاسرسی نه لري، دا هم د یو څو محدوده فیصدي ښځو غوښتنه ده، نه د ټول ولس. نو که دغه اعتراضونه نه وي، د دوی دغه ناسمه چلند، ناسمه انګیرنې او اوازې به څوک خلکو ته وښایي؟ نو دغه مبارزې ډېره ګټه لري. اصلي وضعیت افغانستان دننه نه بهر ته ښایي. موږ هم د باندې لکه نن چې تاسو سره دغه دی ګډون کړو په دې بحث کې، په ډېرو بحثونو کې په ډېرو اعتراضاتو کې شامل یو او خپل غږ اوچتوو، ځکه څه شی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بخصوص روان دی هغه کاملا یو غیر اصولي، انساني، د تبعیض او د تعصب ډک چلند دی، او دا اصلا هیڅ ځای کې روا او سم نه دی.
مننه آغلی همدرد. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. زملالی بشیر يم، د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لمر سره په دې خبرونه کې د میدان وردګ پخوانی شارواله آغلی ظریفه غفاری، د شذو د حقونو فعال آغلی روبینه همدرد، د زدکړو فعال آغلی دنیا صافی، او مدني فعال نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. اوس هم آغلی دنیا صافی لمر سره د ټلیفون لاری وصل سوی د تاسو ته هم شرغلاست وایم، او ډیره مننه چې وخت مو ایستی. آغلی صافی، خبرې پر دې روانې دي چې آیا په افغانستان کې شذ له هغو حقونو برخمن دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوال اعلامیه د ټولي دنیا د ټولي نړۍ لپاره د یو معیار په توګه باندې ټاکلې دي، او افغانستان هم د هغه برخه دی؟ زما مخکې آغلی غفاری دې ته اشاره وکړه چې نارینه د شذ ترڅنګ باید هغه سدریدلی وای، لکه څنګه چې اړتیا و د دوی په نظر نارینه و باید له دوی سر لاس ورکړی وای په مظاهرو کې او طالبانو ته د شذو د حقونو د خبرې رسولو په برخه کې. خو کدی خبرې تراسو چې څنګه امکان لري چې نارینه هم د شذو ترڅنګ ودرېږي، په سوله ییزه توګه باندې د دوی حقونه وغواړي؟ خو زما پوښتنه دغه ده چې د متیو لاوی ساغوندې خلک چې د شذو د زده کړو د حقونو لپاره لسګون نارینه را ایستل، هر ورځ به دوی راټولېدل، او د حکومت څخه، د تیر حکومت څخه هم او د اوسنیو د طالبانو د حکومت څخه هم، دوی غوښتل چې ښځې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، خو هغه اوس په زندان کې شپې ورځې تیروي. ستاسو په نظر دا د ډول فعالیتونه چې خلک یې کوي، د هغوی پای څه ډول ویني تاسو؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، میلمانه دوی ته، او ډیر خوشحاله یم چې بیا هم تاسو په دې بحث کې یم. او دا بحثونه که موږ دې باندې په یو مرکه دوه مرکه باندې خواستن دا بس نه خلاصېږي، که موږ دې باندې ډېره مرکه وکړو شاید به نور هم دوام وکړي. مسله دا ده چې دغه اعلامیه په اساس چې ویلې چې د نړیوال د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې چې ویلې چې ښځینه د شکنجې او داسې لاندې، دا خو ښکاره او واضح معلومه ده. ما ماتم ساتم او نورې ټول هیوادوالو ته او د بهر اروپایي وادونه او اته سازماندوی خبره دی ندی موضوع راشته د افغانستان وضعیت مخصوصا د ښځو وضعیت په څه حال روانه ده. زه نه وایم چې اوس وضعیت خراب ده، مخکې مو په جمهوریت مګر تر اوس دو ندی دا رقم نو وضعیت، مګر اوس لا ډېر سوای ده. تاسو خپل ګوري هغه څوک چې د ښځو لپاره د نجونو لپاره چې د تعلیم لپاره کوشش کوي چې اولارې پیدا کړي هغه زده کړه وکړي د وطن د وطن د وطنوالو لپاره د بشري حق ورته ورکړي، لکه وتي متولا وساغوني هغه بندي کېږي، هغه شکنجه باندې لاندې ده. همداسې نور هم شته، لکه هغه تاد مشال چې خپل پانتون خوانځي هغه بیرته هغه بنده کړ، ځکه خو دلته زموږ په هیواد کې اصلا د علم قدر نشته. هغه څوک چې علم تعلیم زده کړی ده او غواړي چې زده کړه وکړي هغه ته اصلا په درانه سترګې نه ګوري، هغه ته ارزښت نه ورکوي. او اخکارا واضح خبره ده چې ولې دوی داسې چلند کوي. دوی خبره ده چې قرآن کې په اسلام کې سم حق ورکړی ده، ناری نه ښځینه دواړه په یو حق برابر دي، مساوي حق برابر هغوی ته ورکړی ده. او داسې چلند اصلا ښه نه ده چې د انساني د لحاظ نه وګوري، که د شریعت د لحاظ نه وګوري، که د کرامت انساني د هر شي نه، دا بیخي غلطه چلند ده چې د ښځو مخصوصا د ښځو سره چې کېږي دا رقم چلند. او دا چې د نورو هیوادونو چې دا ولې داسې خاموشه ده، هر ځل دا یو اعلامیه خپروي او یو کوم کنفرانس نیسي او یو کوم جلسه نیسي، داسې خلک بلنه ورکوي، هغوی ته دعوت ورکوي چې راځي خبرې کوي، مګر اصلا کومه نتیجه موږ ته معلومه نه ده. دا اوس دغه وضعیت نه ده، تقریبا اوس دوه کاله سو داسې وضعیت خرابه ده چې زموږ نجونې یو دوه هفته مخکې کورسونه خلاص شوي وو چې ولاړ شي زده کړه وکړي، حداقل د کورس زار نه لکه خپل هغې چې زده کړه پاتې وو، دا انګلیسي کورسونه یا اته مدرسې دا شیان هم بنده وکړ. او ما سره هغه وایي چې څه چې په دمدې عمارت خلک دوی ویلي چې تاسو په کوم اساس د کوم په حکم تاسو دا کورسونه او مسلکي موزګر شان تاسو خلاص کړی ده، تر څو چې دا امر معلوم نه سي، تر څو دا امر ثاني خلاص نه سي، تاسو اصلا هغې خلاص نه کړي، بېته لاسنه بنده کړي. که بنده نه کړي موږ بیا تاسو سره د قانوني چلند وکړو. ای کاش دوی قانوني چلند کړی وو د خلکو سره، د دوی اصلا چلند معلومه نه ده. موږ چې ګور یو خلک د یو چان خوشتباه کېږي، دا انسان خالي د شبانه نه ده. او اصلا د دوی دوی هغې نه وګورو موږ، وایي اصلا باید خلک اشتباه ونه کړي. که په هغې لارې کې یو ښځه روانه ده، باید نارینه ولاړ نه شي، باید خپل لاره کچ. دا په کوم هغې کې شته، په کوم شریعت کې، په کوم قانون کې چې دوی داسې حکم ورکوي ده د یو د هموطن او هیوادوالو لپاره؟ دا خو اصلا ښه چلند او سلوک نشته. دا اعلامیه چې ویلې هزاره اعلامیه، سل ګله سل اعلامیه هم داسې خپره شي، زما په نظر تر څو چې موږ نتیجه وانخلو، تر څو چې عملي ونیسي، زما په نظر اصلا کوم ګټه موږ ته نه رسېږي، مخصوصا د افغان ښځو لپاره. دوی اصلا نه مني، دوی اصلا ښځه نه غواړي چې په جامعه کې واوسي، ښځه ته برخه ورکړي، ښځه فعالیت وکړي، که هغه په فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، په هر شی کې. دا داسې د ښځو او نجونو د جامعه نه هڅ کړې ده. حتی هغوی نجونو چې غوښتل د ماستري لپاره پیسې هم ورکړي وو، فورمونه هم ده کړي وو، مګر د هغوی امتحان وانخېستل. هلکان ولاړه ماستري امتحان ورکړ، مګر نجونو بې شرط په کور کې ناست دي. خو ولې تاسو د دغو نجونو حق اخلي؟ که تاسو دوی ته اجازه ورنکړئ درسونه او ونول ودی، نو سبا ورځ لپاره موږ کوم عزیز ډاکټر او ځان ټول خلک کې موږ په خپل وخت کې ملاقات ولرو، او ما یوازې د دینی مدارس ووسی، هر شی لازم ما ده، ضروری ده چې خلک زده کړي.
بلی غلی صافی مننه زبیرت تاس ترازم. زریفه جانی تاس دنیا جانی خبری واوری دلی، دوی ویل چی طالبان هیچ در شتو وجود نمانی، د دوی په نظر دغه یو دوی چې هلته کم وضعیت لیدلې دي، دغه نتیجې ته دا رسېدلې ده. کله چې خلک په دې ډول باور باندې سي او ورسره دا ډول چلند کېږي چې ښځې کار ته نسي تلای، نجونې مکتب ته نسي تلای، تر شپږم ټولګي پورته پوهنتون ته نسي تلای، ستاسو په نظر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ په داسې حالاتو کې چې خلک اوس په دې باور سوي دي چې طالبان هیڅ د ښځې د وجود د منلو توان نه لري؟
ګوره ملالی ګرانی، زه خوشاله یم چې حداقل اوس مونږ دا منلې چې د طالبانو دا داوا چې خزي او دوی ته به حق او د دوی ژوند، یعنی دا واقعاً یو دروغجنه داوا ده او اسی خوشی د ولس او د نړیوال ټولنې د غولونې لپاره استعمالي او بالخصوص بالکل دا یو رښتونی غدی دی یوازې د اوس لپاره نه ده. طالبان په تیر دور کې هم د دوی تاریخونه شته، وکاله پر لپسې دوی حکومت وکړه، هر ورځ نن په سبا نن په سبا د ښځو کوم هغه داتي او یاو مواتي او مکلونو حکوم ناخوالی رنځونه دردونه چې ښځې د مجاهدینو د لمړۍ د دورې او د حکومت په دوران کې ولیدلې، په ښځو باندې تیرې شوې، هغه دانه دانه د طالبانو په اول دور حاکمیت کې په افغانستان کې بیا په ښځو تکرار شو او اوس بیا هم هغه شی روان دی. یعنی هیڅ فرق دوی نه دی کړی په هغه لحاظ، او دا چې وایو چې ټولنه به تل سره مخ شي، ګوري یو د اس بګۍ په یو ټایر نه چلیږي، د اس بګۍ باید دواړه ټایرونه ولري. ټولنه د اس بګۍ ده او باید دواړه ټایرونه فعال واوسیږي، بالخصوص په افغاني ټولنه کې. ګوري د لسیزې همدغه نارینه دي لګیا دي، جنګ هم دوی کوي، سولې هم دوی کوي، حکومت هم دوی کوي، جهاد هم دوی کوي، جمهوریت هم دوی کوي. کله چې ښځو ته لږ لږ امکانات برابرېږي، لږ په پښو درېږي، ښځو ته واک ورکول کېږي. مونږ ولې د تېر شل کلن جمهوریت کې د ملي بودیجې 10% هغه امکانات او هر څه د ښځو اقتصادي فعالیتونو نه مهیا کېده، دغه نه نیولې د حکومت تر ټولو برخو پورې، د ولسي خدماتو په برخو کې ټولو د ښځو برخه تر ټولو عمده او تر ټولو پاکه برخه، له فساد، له رشوه، له ګډوډیو، ګندګیو، له هر ریتي موډل بازیو نه لري ښځو خدمت وکړه. نو کچیر لا هم دغه شی ته ادامه ورکو چې بس همدغه دیوی او حسوله دی، هم دوی کې جنگ دی، هم دوی کې دوی للا سخزی کندی به هم وی، بوری به هم وی، سرطوری به هم وی، لوگی به نبه هم تیریگی، او کله چې بیا در جوان دو آغا موضوع رازی پاگه که دوی تا واک نور کول که. نو طبیعه چې دغه سی طولنی نهایت همدا به وی چې ټولې خزی به په کورونو کې فقط او فقط تروریستان به زیږوي او تروریستان به پالي، تر دې پورته او د همدغه شته دوی لار هواروي په اوږدمهال لاغه کې. یو بې سواده مور، یو تعلیم نه یافته مور، یو هغه مور چې په هیڅ حتی په خپل حق نه پوهېږي، هغه ښځه چې په دې نه پوهېږي چې په خپل ارزښت یې توره ده، په خپل دی وی آزاد خپلواک انسان په صفت څومره مهم دی او ارزښت یې څه دی، او په دې ټولنه کې د هغه د شتون دلایل او علتونه څه دي، زه مطمئن یم چې هغه هیڅکله نشي کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې د ټولنې هغه شته نظام او اصول به له منځه ځي، حتی په اوږد مهال کې افغاني ټولنې هغه راتلونکی د په ټوله معنی په دغه روان وضعیت کې ډیر بد وینم. مونږ تیر اویا یا شپېته اویا یا اتیا کلونو دا وضعیت وینو، مونږ چې دغه اوسنی حال کې یو، علت یې همدا دی چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس فقط او فقط مصرفي نفوس پاتې شوی، او علت یې هم همدا دی چې څوک کله د جهاد په نوم په کور کې نول شوي یو، کله د اسلام په نوم، کله د کفر په نوم، یعنی هیڅ چا حداقل او کله هم د کلتور او د رواج او د فلانی او بستاني پون، یعنی کچیر د شهدا مولر ز مطمئن يم د ټولنې د افغانستان راتلونکي حداقل اوس کله چې نړۍ یعنی په مریض کې دوسی دو پلانونه نیسی، خوبونه ویني، هلته د کور جوړونې برنامه پلی کیږي په نړۍ کې، په دغه سي نړۍ کې، په دې ډیجیټلایز نړۍ کې د دغه سي او افغانستان لرل دا به نه یوازې چې مونږ افغانانو ته لوی شرم وي، بلکې یو فاجعه به وي په نړیواله کچه.
مننه ظریفه جانی. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. تریویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره او له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسیز مشغله ازادي راديو اوري داز ما حق دي او نيز خبرونه روانه ده. روبينا جان استاس څخه به بل پښتنه وکما، تاسې د اغلي غفاري د خبرو په جریان کې واوري دل چې دوی یادونه وکړه چې په خوا هم په بیلابیلو رژیمونو کې شذو تزيان اوشته دي او اوس هم تر ټولو زیات شذې ځپل سوي دي. استاس په نظر په افغانستان کې په ځانګړي توګه د چارواکو په هر پریکړه کې ولي د شذو کار او زدکړې ډېر زیانمن کېږي؟
دا د موضوع سره کاملا موافق یم. دا یو حقیقت دی، واضح ټولو ته معلوم دی چې په هره دوره کې اولین قربانیان چې دي د سیاستونو د مصلحتونو د سیاسي تعاملاتو په برخه کې، لکه اوس چې موږ وینو چې دغه حاکم عدله چې هر خان سره مخ کېږي د ټولنې بینالمللي ټولنې سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې، بیا فشار په ښځو راواردوي. دا یو حقیقت دی، هر وخت دا کار شوی او تکرار شوی دی. علت یې همدا دی چې د پخوانه چې کله هر مخالف ډلې غوښتې دي چې کامیابه شي، شریعت او اسلام ته رجوع کړي ده او په دې کې بیا ښځې ځپلې دي. بیا یو څه موږ خو پوهیږو چې ډېر پخوانه ده، زموږ نیمایي ټولنه بې سواده ساتل شوې ده، او هغه خلک په کلو بانډیو کې چې خپله ښځې او لونې لاسرسی نه درلوده تعلیم ته، دوی هم د دوی سره لاس او هم نظره شوي دي، که هم لاس او هم نظره شوي هم نه دي، خاموشي اختیار کړی ده. او دا د دې په دوی کامیاب شوي دي په یو ډول، او همدغه چلن ته تر اوسه پورې دا د ادامه ورکوي موږ ولیدل. او دا هم واضح خبره ده چې په دا کې مډال یا طالبانو په هغه لومړي دور د حکومت کې هم نن په سبا میکانیزم جوړو او کریکولمونه اسلامي جوړو او اسلامي فضا را ماحول رامنځته کوو. په دې باندې 15 کاله چې زه هم دا غ دورې یو قرباني وم، وخت ځای شو، زه بیا په ډېرې سختۍ وتوانېدم چې دغه 15 کاله خپل بیرته جبران کړم او ځان یو ځای ته ورسوم. یعنی ما ډېرې سختۍ بیا ولیدې. دا دوی ته ډېره عادي خبره ده، کال تېرېږي هېڅ خبره نه ده، د ټولنې نیمایي قشر دا دی بې سواده پاتې کېږي. مګر دا چې بیا وروسته دغه خلک څومره دا ټولنه د ستونزو سره مخ ته، دوی باندې دوی اصلا فکر نه کوي، ځکه چې دوی د دې ټولنې په برابر کې د مسؤلیت احساس نه لري، فقط د حاکمیت او د استبداد او د صلاحیت ځانته ورکوي. په داسې حال کې چې مسؤلیت او صلاحیت په هر اداره هر ځای کې موازي حرکت کوي، خو دوی موږ ګورو چې بیخي په بل روان دي. اوس هم زه تکراروم چې دغه نن په سبا باندې دغه ستونزې ته لمن وهل، دغه ستونزې پراخول، دغه ستونزې ته ادامه ورکول، دغه د نیمایي قشر د حقونو د نقض موضوع ته لمن لا پسې وهل، دا بیا جبران کولی ډېر سخت او ستونزمن کار دی. نو هیله ده چې دوی یو وار بیا فکر وکړه په دې باندې، ځکه چې تیره دوره کې 15 کاله یعنی واقعا یو غټ ظلم و چې د ښځو سره وشو، د نجونو سره وشو. او دا باید یو دغه وایي، یو تجربه وایي چې بیا نوی تکرار شوي. خو متاسفانه ظریفه جان یم وویله چې موږ ګورو چې بیا تکرارېږي، هیڅ فرق د هغې دورې او د دې دورې نشته. هماغه بی اساس محدودیتونه چې وو اوس هم شته متاسفانه. او دی حتی ډیرو خلکو داسې وعدې ورکولې تر خلیلزاده پورې چې طالبانو تغییر کړی، کراشي هغه کارونه به نه وي. په اول کې نه هم وو، مګر یو څه نه وو. دا محدودیتونه نجونو کولای شو چې لوړ زده کړو ته لاړ شي. زه خپله دروبت بین لال یو د ماسترۍ صنف شاګرد هم د کابل پانتون، او صنفیان مې دغه اوس په هغه ګروپ کې چې موږ یو سره ډېرې زیاتې مایوسه شوي وخت چې د دوی امتحانونه راغلل، الکان لاړه امتیانونه ورکړه مګر دوی پاتې شو. دا محدودیتونه ولې ډیر شو وخت چې دوی د سیاسي تعامل په برخه کې د نړۍ سره پاتې راغلل، ښځو باندې فشارونه ډیر کړل. وګورئ دا په خپل څومره یو ضعیف حرکت دی په خپل نفس کې، چې وخت چې ته یو ځای کې بند راځي بیا د ښځو د حقونو نه چې دا ستا د خویندو میندو د ټولنې نیمایي وګړي دي، د دوی د حق نقص کوي او د دوی نه د یو وسیلې په توګه سوء استفاده کړي. دا څومره یو دغه خبره ده، یعنی ډیره بده خبره ده په خپل نفس کې. خو متاسفانه موږ ګورو چې شته دا کیږي او نه پوهیږم چې څه وخت به دا ختم شي.
مننه اغلی همدرد. اغلی صافی، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د روبینا جانی د خبرو په حال واوریدل چې دوی وایي چې طالبان نور د افغان ښځو ستونزو ته هیڅ اهمیت نور کوي او نه غواړي چې حل یې کړي، تاسو په نظر آیا داسې طالبان ستاسو چې هغوی غواړي چې دغه ستونزو ته غوږ ونیسي؟ لکه موږ ولیدل چې لکه د طالبانو یو مهم غړی شیر محمد عباس تنگزی یو دو ځلې مخکې ویلی دی چې د شوز د نجونو پر مخ پات شونځي پرانستل سی او د ویل چې دا د زدکړي د شوز او نرو لپاره اسلام فرض ګڼل دي. نو ستاسو په نظر آیا داسې ستاسو چې په طالبانو کې چې ځینی طالبان یې د دغه پریکړو پر خلاف دي خو څه نسی ویلای؟
مننه. مخکې د وینې شتاب څنګه ځواب ورکړم ملالې جان، غواړم چې دوی یو پوښتنه ظریفه جان وکړم چې دوی راغله کنه کابل ته افغانستان ته راغله، ولیدل وضعیت د افغان ښځو څنګه وضعیت خرابه وو او دوی ته ولاړ. دوی غوښتل چې دلته د افغان ښځو سره حمایت وکړي، دوی څنګه ودرېږي، مګر ونه کول. چې څومره سخته ده ژوند کول د طالبانو په تسلط لاندې او د دوی حکومت لاندې، څومره سخته ده. که د تاسو ویل او نور میلمنو دوی ویل او ډېری خلک همداسې وایي چې ولې نارینه د ښځو سره نه درېږي، زه دا وایم آیا که د طالبانو چلند سم وو حتمن دوی درېدل. دوی ګوري ټول خبرې چې طالبانو چلند اصلا ښه نه ده، د ښځو سره داسې بده چلند سلوک کوي. آیا نارینه پوهېږي چې موږ سره یو ځای ودرېږي، موږ سره په اعتراضونو شیانو کې ګډون وکړي؟ اصلا نه، په دې خبرې باندې ټول پوهېږي. او دا چې زه د هغه سره موافق یم، د روبینا جان خبرې سره، چې واقعا طالبان اصلا دا خبرې وکړم چې په طالبان کې یو ډول طالبان نشته، دوه ډوله دي، حتی زما په نظر درې ډوله دي. ځکه دا عباس ستانکزی دا خبرې کوي چې مخکې ما خبرې اورېدلې وو، دوی بیانیه او ټول خبرې چې په سوشل میډیا کې ما خپره شو، چې دوی دا وویل چې تعلیم نارینه او ښځینه باندې فرض دي. ځکه خپل عباس ستانکزی سم تعلیم کړی ده، سمه درس ویلی ده، هغه لک آگاه دي، مګر ټول طالبان سمه تعلیم نه دي کړی ده. هغوی د تعلیم د ارزښت نه پوهېږي، د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي چې تعلیم څه شی ده. یوازې هغه دینی تعلیم هغه تر نیمایي پورې، ای کاش دا همداسې دینی تعلیم سمه تر ماستری دکتورا پورې ویلی وو، چې دوی د علم په قدر دا چې علم د نارینه ښځینه باندې دواړه باندې فرض دي، چې باید سلم وکړي. ایا دوی خبرې دي چې په هغه ټولنه کې چې انجونو او ښځې بې سواده پاتې کیږي څونه بدبختي رامنځته کیږي، او تر کله پورې دا آینده توان موږ د غټه ځای سره مخامخ کیږو چې هغه موږ کولی نه شو په زر جبران کړو. که یو کورنۍ که یو جلی که هغه جلی بیا غټ کیږي، مور کیږي، چې غواړي چې یو نسل پالنه ورکړي او پرورش ورکړي، تعلیم ورکړي، هغه ټولنه جامعه ته تقدیمه کړي. تاسو په نظر هغه مور هغه خور چې بې سواده پاتې شي، هغه کولی شي چې یو سمه ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي؟ اصلا نه. خو زه دا وایم چې ولې تاسو تعلیم سیاسي کوئ؟ که تعلیم په جامعه کې تعلیم ونه اوسي، ډېره بدبختي رامنځته کیږي. موږ دا طالبان یوازې یو خوا ګوري چې د تعلیم انجونو باید تعلیم نه کوي تر اشپګم پورې، بس د کور کښېني، یا انجونو یا دمداخې د کور او یا په کور، دا خبره نه ده. که د یو مور او یو انجلۍ تعلیم ونه کړي، پاتې شي بې سواده پاتې شي، دونه بدبختي په یو جامعه په عطب د هغه په کورنۍ پیدا کیږي چې د همدې بې سوادي کبله هغې بدبختي څونه ډېر دي په جامعه کې. که هغې پرېنږدې درسونه، بدبختي خو ډېر راکېږي، فقر، مهاجرت او فساد او بد اخلاقي. دا اوس وګوره، زموږ نیمایي ښځه
هو تقریبا د 50% زیاده خزینه وو په جامعه کې د جمهوریت وخت کار کول اوس باندې او دی ګوري ډیره خزینه به خرج اوسګار د اولاد په سوال باندې نیولې ده او خیرات غواړي آیا دا خبر یو بدبختی نه ده که هغه د یو لقمه ډوډۍ لپاره کار کول مخې اوس هغه غواړي دا کار وکړي هغه پیدا ونه کړي هغه ډوډۍ مجبوره ده یو بدلاره که پیدا سي ولر خپل کورنۍ لپاره خپل ماشوم لپاره خپل داغې نس مرکی د دې خطر هغه غواړي چې هغه بد کار وکړي خو دا څه مجبور کوي همدغه حکومت دا مجبور کوي چې دا کار وکړي که حکومت کاش که زموږ حکومت نور غونډه حکومتونه غونډه پیشرفته وو په هر میاشت کې همدغه فقط دمدار کورنی چې فقیر ده چې نه لري او دوی قضیه چې کار ته ولاغې کار نه باسه لري فکر کې نه دي ځکه کوپن غونډې هر میاشت دوی تم راسته کول اسان دا معلومه نه ده که بشری کومکونم کیږي هغه معلومه نه ده چې تا چې ته توضیح کیږي او چې ترسیږي چې ته نه رسیږي دا هم هغه واسطه پر افشار سختنیږي ډېر بدبختی دمدې به سوادی نه پیدا سوی ده که داسې وضعیت روانه اوسي لکه مخ ګوند شل کال مخکې چې طالبان وو ټوله بې سواده پاتې شو همداسې حکومت روانه شو هم حکومت نابود کیږي هم خلک هم بې سواده پاتې کیږي او هم دا تاریکی او جهل په زموږ په هیواد باندې اوس هم ډېر سوی ده لا هم ډېریږي چې موږ هغه نشو در زمانځ ویسو همداسې تر اخره پورې شاید دا اوس هم زموږ د افغانستان که د هغه مقامات دي کلان دي هر څوک دي ملاسه نور هیوادونه ته هغه ده درازه ده او خیرات غواړي دا د څه شي له کبله ده ملي بدبختي بې سوادي له کبله ده که دوی درس وایي د دوی د ایدیانو استفاده وسي که دوی ته وخت ورکړي دوی ته پروژه ورکړي دوی په کار واشي د کار زمينه ورته مسایده کې زما په نظر ټول د بدبختي لمنځه ځي داسې نه پاتې کیږي مګر دوی غواړي خپله بدبختي په خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې پیدا شي تر کله پورې موږ به داسې وضعیت وګورو خود خلک ماجر کیږي زید د وطن په هغه هیواد چې هغه وطن چې موږ ژوند کوو همدا ته تعلیم کړی ده موږ ته حق نه ورکوي نو څنګه موږ کولی شو ځانو که تاسو خپله قضاوت کې همدا میلمانه دوی همدا چې موږ غږ اوري همدا خلک چې موږ غږ اوري کنه هیواد دي که موږ هیواد دي هر څوک ته اوري
مننه اغلی صافی اغلی غفاری زه پس تاسو څخه د دنیا جان د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی اقتصاد ته اشاره وکړه لږ دې مدیره حصے لکه تاسو چې خبر یا شذ په ډیری سکتورونو کې دفترونو ته نسیت لای ځکه دوی لدندو ګوښه سوی دي او همدارز د تعلیمي دروازې ور باندې تړل سوی دي تر شپږم ټولګي پورته د پوهنتون دروازې نور د دوی پر مخ تړل سوی دي او د شوزو خپل عاید لا لاس ور کړی دي استاس په نظر باندې د نړۍ هغه مرستې چې د افغانانو سره کوي د دغه مرستې تاسو څنګه غنئ آیا فکر کوئ چې دغه کافی دي ک لا افغانانو سره باید مرسته وسی چې د دوی اقتصاد هدا اقل سم پاتې شي
ډیره زیاته مننه ملالۍ ګرانې مخکې لیدې چې تاسو سوال ځواب ته راشم د فنلاند یو هغه کوم هغه دا چې یادونه کوم هغه دا چې په هغه ټولنه کې چې د طالب له دغو ټولو وحشتونو سربیره له دغو ټولو ناخوالو سربیره له دې سربیره چې ټولو ښځو ولیدلې چې هغه کومې ښځې چاولې ورځې وتلې وي له هغوی سره څه څه چلندونه وشول بیا هم ښځې راوځي نو بیا خو که موږ دې ته بیا راځو څه نا څه دلایل لټوو چې نارینه و سره به څه کیږي او څه نه کیږي او هغوی ویریږي او ځان ساتل او څنګه او څنګه او څنګه زه هیڅ نه وم منطقي نه بول مذهبي افراطیات ټولنیز افراطیات که هغه په پخه کې دی که په بد کې دی که په کافر کې دی که په مسلمان کې دی د غندلو وړ دی او د دې سربیره دغه رقم چې ښځې راوځي د خدای لپاره خپل کفن په سر تړلي په سړک راووځي او لا هم ته ورسره نه درېږي او بیا آخر کې هم بانه دا وي چې ځان ساتل فرض دی نو ښځه ځان نه لري انسانه نه ده هغه ژوند نه لري ګورئ دا یو ډېر هغه دی دلیل کیدای شي صحیح ده منم یې منطق هغه هغه کې ځان ساتل او دا ټول هغې منم خو کله چې د دغه ټولو سربیره یوه ښځه یوه نجلۍ بازار ته راوځي خپل کفن په سر تړي هو خپل حق غواړي هداقل هداقل هغه نور خو څه هداقل هغه کله چې وار پې کېږي ګزار پې کېږي ودرېږي ورته په مخه یې ودرېږي او د خدای لپاره ښځې په سړکو کې وهل کېدې ډبل کېدې په قمچینو وهل کېدې نارینه محترمان ورته سیل ته ولاړ ول دره یعنی هغه عرفي هغه ته هم چرا شو مونږ افغانان دره بی غیرتان نو په تاریخ کې نیو دره بی غیرت پاتې شي. یو ول دا موضوع پاتې شوې تاسو د سوال موضوع ګوري بس دلته دا دی چې په ټوله کې روان وضعیت ناخوالې ستونزې د ښځو په وړاندې دغه دغه محدودیتونه د دوی د کار دا نه یوازې دا چې طبیعي دی یو پروژه‌یي هغه دی دا د طالبانو له وجود سره د دوی له فکر سره دا همدغه دی لدينا لوړ شي له دغه ډلې نه تمه نشي کېدی او بیا پاتې شو دا چې که ښځې یعنی دوی کار ته نه پرېږدي امکانات هر څه ترې درول شوي دي دا دغه شی نه و چې نوی دی مونږ په دې شي باندې له اول نه ټول پوهېدو چې دا شی راتلونکی دی او دا را تقدیر راغی هم او دا چې پس له دې هم د تغییر تمه ولرو حداقل له دغه اوسنۍ ډلې نه فقط په دې هغه باندې کېدای شي که چیرې دوی هم لکه پخوانی مجاهدین که ډله راواوړي او لالله هغه وضعیت نه نکتایی پوشان شي نو هغه لکه څنګه چې یو معجزه وشول له پخواني ډلو ټپلو سره که دوی سره وشي نو شاید دا وضعیت واوړي کنی نو د دوی دا کوم روان پالیسۍ چې دی د دوی دا کوم وضعیت چې دی بل خصوص ویډیوګانې او اخبار چې وطن چاغه ځینې خلاص هغې هم لله کورسونه یې هم وتړل د دې سربیره دا نن ما په سوشل میډیا کې یو ویډیو ولیده چې سوچ کوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد یو کوم ښوونځی دی په هغه کې د نجونو آخري ورځ دی او دغه وړې نجونې د شپږم ټولګي وړې نجونې یو شعر زمزمه کوي او ټول صنف ورسره ژاړي زما هغه شعر اوس هم په زړه شو او له وخته نه مې چا اورېدلی هېڅ نه وي یو سهار راهیسې یو لس ځلې مې ورته ژړلي هم دي دغه ټولو ته په کتو سره باور وکړئ یو وخت و چې واقعا یعنی په هغه بله ورځو شپو کې ما هم د دې تمه لرله چې شاید بدل شي سم شي هغه خلک چې بدل شول هغه خلکو چې د یو بل په سرونو میخونه یې ټکول هغوی داسې یو ځای ته راورسېدل چې نهایت کې اوس د بشر د حقونو مدافعین هغه ډلو ټپلو ته مونږ ویایو په شعرونو په ترانو کې ستایل کېږي قهرمانان شول د ملي ارزښتونو صاحبان شول ما وی کېدای شي دوی به هم شي خو اوس یعنی زه دا روان وضعیت ته په کتو سره هیڅ نه وه هغه د خوشبینۍ هغه نه شم ورته لرلی کېدای شي زه غلطه هم واوسېږم خو متاسفانه چې هېڅ داسې یو هغه نه لرم چې ووایم په دغه دلیل دغه خلک دغه کار حداقل یو یې هم سم دی ملي منافعو سره د دوی جګړه د دوی د وطن اساسات له منځه وړلو نه یې نیولی تر ټولو شیانو پورې تر ربړونه ځورونه د ولس راټل سپکول هغه هغه نخرې مې وکړې چې تاریخ ته نور یعنی مونږ افغانانو ته که واقعا راتلونکي تاریخونه بیا په نړیواله کچه لوستل کېږي سوچ نه کوم چې دغه برخه د لوستلو وړ پاتې وي.
مننه ظریفه جانی. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د از ما حق دی اونې خبرونه روانه ده. زموږ د خبرونه څلورمه میلمنه هم له استودیو سره وصل شوی ده اغلی نظیفه احمد شاهی. تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وستی. اغلی احمد شاهی تاسو خبر هم دا پښتنه وکړم مخکې ما دا پښتنه مطرح کړه د میلمنو سره چې په افغانستان کې چې اوس خلک د طالبانو لزیاتې دونکو محدودیتونو سره مخامخ دي په ځنګړې توګه شذي آیا فکر کوي چې پراته له هرو کوم بل لا رستا چې شذ خپل حقونه وغواړي؟
سلامونه نیکینې تاسو ته درنه مړو ته ورنه او دغه کار لکه څنګه چې تاسو د نننې بحث او د دې بشري حقوقو د نظام باندې پوری سره ولري چې څنګه یعنی څنګه موضوع چې انسان دې دې لپاره د هغه څه چې دا یې ښه ځای دا یو واسطه دی چې دا یو ځانګړی په خپله ځانګړې طریقې سره د انسان د خپل ضروري هم کولای شي چې هیڅ څه باندې چغندی زنه موتی نو تاسو ما مو تاسو چې آیا کومل حد هر لاره چې د خپل عرفات او مشکلاتي او مشکلات وایي هغه څه چې د حل لاره اکثریت سبا ګورم چې هر خواته چې موږ په کوم
بلی آغالی احمد شاهی ستاسی جا قطع او وصل کیجی ستاسی موقعیت امکان داری چی کلر تغییر ورکی چی جا موسم سی بلی ستاسی جا اوز هم داسی داد رازی موش با حدس وکو چی بیرت تاس تا زنگ ووهو دیر منن چی تاسی بیا هم لموش سرایست آغالی روبینا ستاس چخ پا دی برخه کی پشتن کوم چی تاسو چه فکر کوی چی نری چی دا افغانانو سر دا اقتصاد پا برخه کی کومی مرستی کوی تاسو فکر کوی چی آیا داغ حدسی دا نریوالو کافی تی او دا نجونو دا تعلیم پا برخه کی تاسو فکر کوی چی دا ملگورو ملتونو هاگ حدسی چی دوی روانی کرد دی او دا طالبانو دا چارواکو سر دوی گوری او غشتنی ورسخه کوی فکر کوی چی داغ کافی حدسی دی؟
اول خود بشری مرستو پا ارتباط وینیو چی افغانستان برالاواد دی چی خزی او نجونی دستان سر مختی بشری ناورین سر هم طول وگری مختی او د دې بشری ناورین د منځ وړلو په ارتباط کومې حالي ځلې هڅې شوې دي دا متاسفانه کافي نه وي. په دې دلیل کافي نه دي او نه وي چې دغه مرستې یا د طالبانو له لوري توضیح کېږي خلکو ته یا ورکول کېږي او یا هم د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري. چې تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې د ملګرو ملتونو سازمان خپله هغه داخلي مصارف یې دومره اوچت دي، معاشونه یې دومره لوړ دي، کارمندان زیاتره یعنی اکثریت بهرني کارمندان دي چې دوی ډېر لوړ مصارف او یعنی عملته د اوسېدو مصارف معاش او درې څلور رقمه مصارف دوی لري چې دغه نیمایي 2% د دوی دغه ادمن کاست او دغه معاش او د مسایلو کې ځي. افغانستان خلکو ته ډېره کمه برخه پاتې کېږي چې هغه هم معلومه نه ده چې چاته رسیږي او چاته توضیح کېږي. بیا هماغه خلک چې ډېر زیات مجبور او یعنی اردی هغه کسان پاتې کېږي او نور کسان نور نه مستفید کېږي چې دا په خپله باندې ستونزه حل نه شوه. او بل دا چې دغه مرستې دومره ډېرې نه دي لکه څومره چې بشري ناورین دی په افغانستان کې. نن ځینې هیوادونه دغه اوس موږ د کاناډا د دولت سره دلته دا تخیل لري چې خپل جزا کود ته تغییر ورکړي. دوی جزا کود کې اداره وړي دي چې هیڅ اداره یا هیڅ کانادایی پیسې به خلاصه مرستې به افغانستان ته نه ځي ځکه چې هلته دوی بندیز لري په طالبانو باندې. نو موږ ورته وایو چې په طالبانو باندې ستاسو خپل کار دی، هغه وساتئ، سمه دی، مګر خلک مه هیروئ چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي. نن د نورو غیر دولتي نهادونو طریقه نه چې طالبان نه اوسي مثلا تاسو خلکو سره مرستې کولای شئ، ځینې لارې ولټوئ، کومک وکړئ. دای وخت دی چې تاسو خلکو ته باید بشري مرستې ورسوئ. نو تر اوسه پورې دوی ته قناعت نه دی ورکړی متاسفانه. او دغه د تخیز موږ دلته نوز هم ادامه لري ورته به ادامه ورکوو. خو دغه مرستې کافي نه دي. ځینې هیوادونه د طالبانو په خاطر چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي اصلا زړه نه ښه کوي چې هلته مرستې وکړه. بل دا چې امنیت هم خلکو ته د ډاډ وړ نه دی. ډېر بین المللي دفترونه وو لکه جی آی زایت لکه مثلا ډېر نهادونه وو چې هغه اوس نشته دی، هغوی افغانستان پریښی دی. نو افغانستان یو غیر یعنی بې ثباته ټولنې په توګه معرفي دی ټولې دنیا ته. وي څوک زړه نه ښه کوي چې هلته یا سرمایه ګذاري وکړه یا ورشي مرستې وکړه. وخت چې مرستې کړي خو یو دفتر به لري، یو کارمند به لري، یو څوک داسې چې ته یو بل چاته ورکوي او د نظارت یعنی زمینه هم نه وي مسایله. نو هغې ته به څوک څه زړه ښه کړه. نو مرستې ډېرې کمې شوې دي متاسفانه. خدای وکړه چې یو ښه نظام اوسي چې خلک د دې وضعیت نه ووځي. واقعا خلک د لاس نیوي وړ دي چې لاس نیمایي وشي. بله مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه مخکې تاسو ویل چې اقتصادي ستونزې راپورته شوي کله چې ښځې خپل کار او دندو ته لاسرسی نه لري. وګورئ زیاترینه ښځې افغانستان کې بې سرپرسته د جنګونو د وجې وشوې. دغه میلیونونه ځوانان چې شهیدان شو څه په اردوی ملي کې څه په بلبل، خو د دوی ښځې او میندې او خویندې پاتې شوې کنه بې سرپرسته. دوی یو ځای کې کار کول، تاسو باور وکړئ چې دغه کسان چې خارج کې ژوند لري هر یو یې د نه یو پخته پختنه وکړی چې د ورځې څو مسجونه د دې خدای تاسو ته راځي او د ژوند شکایت کچې لاس میونی سي چې زه ډیره ستونزه سره مخ یم هغه ژوند به عزت او کده دوی کوم خواته د خدای کورنۍ روانې کړې دي. مننه
ډیره مننه آغلی همدرد. اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت نور پای ته رسیدي. د خپل ټولو ملمنو څخه ډیره مننه کوم د آغلی ظریفه غفاری، آغلی روبینه همدرد، آغلی دنیا صافی او آغلی نظیفه احمد شاهی چې دوی وخت واستي او لمر سره په دې بحث کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.